د ماشام شپږ بجې سپېد ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو خبري نیم ساعته خبري مجله ده. په دغه نیم سات کې په افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته د دې سات مهم رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. نن د سې شنبه ورځ ده، د حمل د میاشتې ومنې چې ده د 1399 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې له 28 سره برابر ده. نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. په هلمند کې له غوره لاریون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې. بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن د غونډې ته چې د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و په پرانیستونکي وینا کې وکړ. میرزیایف وویل هیواد چمتو دی چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطحه وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او په خپله خاوره کې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته امکانات برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تاشکند غونډه مهمه وبلله او له ازبکستان مننه وکړه چې د کابل پروسه په یوې مهمې غونډې بدله کړه. غنی ټینګار وکړ چې د سیمې سیاسي او اقتصادي راتلونکي وده او سوله یوه حیاتي مسله ده. هغه د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو هڅې وکړي.
Inclusion of Taliban to a political process in the fabric of society.
د یوې سیاسي پروسې له لارې په ټولنه کې د طالبانو شاملول به ملي سیمه ییزې او نړیوالو هڅو ته د دې ځای پرېږدي چې پر ګډو تهدیدونو چې هغه نړیوال تروریزم او جنایتکاري ډلې دي متمرکز شي. افغان ولسمشر د ملي او سیمه ییزې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل او وسله والو طالبانو ترمنځ د لوک پر پیلیدو ټینګار وکړ او ویل چې روسیه چمتو ده چې د هدف ته رسیدو لپاره له خپلو متحدینو او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي. په هلمند کې له هغو لارون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د پیل شوي لاریون یا پرلت د ګډونوالو د خیمې تر څنګ ښځو هم نن خپله خیمه ودروله. دغو ښځو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنو ته ژر او مثبت ځواب ووایي.
موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي. موږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچان، زما کور والا په دغه جنگ کې ولاړل. زه دغه خبره اول خدای څخه دوهم ستش څخه دغه اله لرم امید لرم خدای ته وتیشته چې نوره بالا سوله وکړي پر نام د خدای پر لحاظ د قرآن.
د سولې د ټینګښت په هدف په هلمند کې دغه ولسي حرکت وروسته له هغې پیل شو چې د تېرې جمعې په ورځ د غازي محمد ایوب خان لوبغالي مخې ته په ځانوژونکي حمله کې 14 ولسي وګړي ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. له دې مخکې هم د هلمند اوسیدونکو ته په جګړو او ناامنیو کې ډېر تلفات رسېدلي دي. د دغه ولسي حرکت تنظیمونکو ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته به لاړ شي او ترې وبه غواړي چې نوره جګړه بس کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته ستنه شوه. د کرکټ ملي لوبډلې د هرکلي لپاره په کابل کې یو لړ مراسم په پام کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي د کابل هوایي ډګر د افغانستان تر راډیو ټلویزیون پورې چې په پام کې و دغه مراسم پکې ترسره شي. د لارې په دواړو غاړو کې خلک خوښي کوي او خوښي کوله او ډولونه یې وهل. په دغو 500 ورځو سیالیو کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شوي وي، افغانستان له انډیز، شمالي ایرلند او متحده عربي اماراتو لوبې وګټلې. له افغانستان سره ویست انډیز هم د 2019 کال نړیوال جام ته چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي ووت. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان فوټبال ټیم د اسیایي هیوادونو جام ته د غوروي په مسابقو کې نن په تاجکستان کې د کمبوډیا ټیم ته ماته ورکړه. د دغې بریا سره افغانستان دغه جام ته لار نشي موندلی ځکه د مخکنیو لوبو ښه نتیجه نه لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودې، وویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې توغندي دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکول شوی دی. افغانستان هم پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو لخوا د لرې واټن وېشتونکو توغندي حمله په کلکه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د حرمین شریفین پر خاورې د حوثي یاغیانو دغه اعمال د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. هغه یو مهم پړاو وباله، خو روسي هغه د امریکا د متحدو ایالتونو د زیات فشار نتیجه بللې ده. په همغږۍ سره د ډیپلوماتانو دغه ایستل د سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې چې تورې پر روسیې پورې شوی په عکس العمل کې شوي دي. پرون د 22 دولتونو لخوا لږ تر لږه 146 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر شوی دی. نن هم آیرلند اعلان وکړ چې یو روسي ډیپلومات له خپلې خاورې باسي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ټایمز ورځپاڼه کې ولیکل چې پخوا هیڅکله هم دومره ډیرو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره ګډه پریکړه نه وکړې. جانسون دغه اقدام د روسیې پر استخباراتو یو بل ګزار وباله چې د په وینا دا به کلونه وخت ونیسي چې بیرته ځان احیا کړي. او په زرګونو کسانو د سایبیریا په کیمیروو ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړ مورز د اور لګیدو له امله رامنځته شوی وه او له شپېتو زیات کسان پکې مړه شوي دي. د مړو شوو ډېری یې کوچنیان دي.
له نوریاس نوري مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل. په خپرونه کې به پر مخ لاړ سو او د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره ملګري اوسئ. په دې خبرونه کې به په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د نننۍ کنفرانس د جریان معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر خبري ورته وکړې. ازبکستان وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې منځګړیتوب او قربتوب وکړي. دغه رپورټ سره به تاسې له هلمند د هغه مدني حرکت په اړه خبر سي چې د سولې لپاره پیل شوی دی او نن یو شمېر شتي هم ورسره یو ځای شوي.
هر مور چې دلته راغلی ده په دې درد راغلی ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه غواړم چې بل خور داسې سي، نور نه غواړم چې بل خور وزوریږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شي
په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې به په ډیره اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ لنننۍ غونډې خبر سي. او په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نننیو څرګندونو ته کتنه لرو چې د اور لګیدنې سیمې ته تللی وو او هلته یې د هغو چارواکو د مجازات ژمنه کړې چې غفلت یې کړی وو او په یوه سوپر مارکیټ کې سترې اورلګیدنې ته لاره هواره سوې وه. د خبرونې اول مطلب مو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د نننۍ کنفرانس په اړه دی چې د خبرونو په ترڅ کې تاسو جزئیات واورېدل. د ازبکستان حکومت وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرو لپاره قربانه شي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د ناستو په دوام د تاشکند په ناسته کې په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمهیزې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ ازبکستان اعلان وکړ چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د افغان سولې په اړه د تاشکند په ناسته کې ویل چې هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د ناستې د کوربتوب سربیره د دغه هیواد د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ ټول دا مسله درکړی چې د افغانستان لمړتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالی د لمنځه لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو، که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د افغان سولې په اړه د تاشکند نړیواله ناسته د سې شمې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د ازبکستان او افغانستان د ولسمشرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤلې په وینا پیل او د یوې ورځې لپاره یې دوام وکړ. په دغه ناسته کې د سبان شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، خو د افغان جګړې مهم اړخ طالبانو پکې ګډون نه و کړی. که څم طالبانو د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د افغان حکومت د سولې وړاندیز تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او د تاشکند په ناسته کې هم ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د تاشکند ناسته مهمه بولي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت پرته د سیمې امن هم امکان نه لري. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې بهرني تورستان طالبان سولې ته نه پرېږدي، خو د سیمې هیوادونه باید له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي چې افغان حکومت طالبان سولې ته حاضر کړي.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمې کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته آماده کړو.
ولسمشر د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره سره وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو فرصتونو استفاده کړي. د ولسمشر غنی په باور افغانستان او د سیمې هیوادونه ګډې ګټې، ګواښونه او ګډې موخې لري چې باید له موجوده فرصته استفاده وشي. په ورته وخت کې یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم بیا د تاشکند ناستې پایلو ته خوشبینه دی. نوموړی وایي د تاشکند په ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره همکاري کولی شي، خو په دې شرط چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او طالبان هم د سولې اراده ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تاشکند کې د افغانستان پر سوله نړیوال کنفرانس چې نن سهار پیل شوی و پای ته رسېدلی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوس پر ټویټر باندې پر خپل اکاونټ لیکلی دی چې دغه کنفرانس بریالی پای ته ورسېد. جمهور رئیس غنی نن په تاشکند کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان له سولې سره دې همکاري وکړي او افغانستان دې ته داسې یو هیواد په توګه په نظر کې ونیسي چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ مرکز دی. جمهور رئیس غنی په هلمند کې د تروریزم پر ضد او د سولې لپاره د خلکو مبارزې ته اشاره وکړه. ویل چې دا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو تعهد څرګندوي. د هلمند خلکو یو مدني حرکت پیل کړی دی او په دغه سولې سپرلت کې دوی نن شته هم یو ځای سوی. دوی د جګړې د ټولو خواو څخه غوښتنه کړې چې جنگ بس کړي. محمد الیاس تایل هلمند رپورت لري.
د شنبې په ورځ د لشکرګاه په لومړي اوزه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په موخه د درول سوو خیمو سره د سې شنبې په ورځ ښځو هم پرلت پیل کړ او د ځوانانو د خیمو تر څنګ ځانته خیمه ودروله. دوی چې اکثره د پاخو مردی د اوسنی اساس په مشرۍ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته ژر او مثبت جواب وایي. د دوی څخه اوسنی اساس ول نور د دې وخت رارسېدلی دی چې نارینه او ښځینه په ګډه د سولې لپاره غږ پورته کړي.
هلمندی خودی هم ساسو ترشا ولاړ دی، ساسو سره په دې ولسی حرکت کې ملاتړ دی. موږ خو هسې هم د سولې کوترې یو، خو بیا هم تاسو سره یو او هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه غواړم چې بل خور داسې سي، نور نه غواړم چې بل خور وزورېږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شوي د دې خیمې څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به د سره مل یو.
د سولې د ټینګښت په موخه دغه خیمې تر هغه ځان مرګي موټر بم برید وروسته ودرول شوې چې د تیرې جمعې په ماښام د لشکرګاه په لومړي اوزه کې د غازی محمد ایوب خان د ورزشي میدان مخې ته شپاڼس ملکي کسان وژل او 250 نور ټپل شول. دلته خیمه کې ناستې ښځې لږ دي، خو اکثره یې د داسې کورنیو څخه راغلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي، دوستان او یا د خپل وجود ازادي د لاس ورکړي دي. که څه هم تر دې دمه طالبانو د هلمند د نارینه او ښځینه د سولې د غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو خیمه کې ناستې ښځې د ژر ځواب غوښتنه کوي.
الله دې ودرېږي، الله دې اسلام په کراري کې، الله دې کراري جوړ کړي، الله دې په خپل خدای طرف مسلمانان بر کراري کې، دا دنګونه دې خدای باندې کې، دا تورې شپې دې الله راکړي، مرندې مې لاسې د کونډیانې نازکې تبرلس نه پرلدارې یم، د بل په سرای کې پرته یمه. موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي، زموږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچیان، زما کور والا په دغه جنګ کې ولاړل. زه دغه خبر اول خدای څخه، دوهم ستاسې څخه دغه اله لرم، امید لرم خدای ته و تاسو چې نور بالا سوله وکړي پر نام د خدای، پر لیاز د قرآن.
په لشکرګاه کې د ولسي حرکت په نوم د دغه خیمو مخکښ اقبال خیبر وایي د ګڼو سیمو څخه ورته خلکو د ملاتړ اطمینان ورکړی دی، او ډیر ژر د حکومت څخه د اوربند تر تضمین وروسته د ښځو او نارینه یوه جوپه به هغه سیمو ته ولاړه سي چې د طالبانو په ولکه کې دي او یا مشران پکې اوسېږي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه د رپورټ نور تفصیل تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی اوس پر دې څېړنه کوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره څومره همکاري کوي او څه ډول ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریالانو نن په کابل کې د دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. واصل وسالې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د ایران له لورې د طالبانو د لوجستیکي ملاتړ خبره کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه موضوع کې پراخو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ او ملاتړ موضوع تر څېړنو وړاندې نشي تاییدولی. د ښاغلي راتمنش په خبره دوی غواړي په دې اړه کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي. دوی وایي موږ ته وخت راکړئ سو په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړو، سو پوه شو چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریس په کوم وضعیت کې ده، چې بیا تاسو سره د کره شواهدو په تفکیک معلومات شریک کړو. په کابل کې د امریکا سفیر جان اربس په دې وروستیو کې بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکي امکانات برابروي او دغه چاره د سپایي پاسداران له لارې ترسره کوي. خو ښاغلی باس خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې د جګړې دوام د ایران شرقي پولې هم نام نه کولی شي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو او خلکو هم د هیواد په لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ خبره کړې. ان تر دې چې په یو شمېر راپورونو کې د ملي شورا د ځینو استازو له قوله راغلي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روسیې سخت وسلې په اختیار کې ورکړي دي. د امریکا د سفیر د دغه سرګندونو په وړاندې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي سخت غبرګون ښودلی، ویلي دي امریکا غواړي چې د ایران سره خپل اختلافات او د سوریا او عراق په جګړه کې خپل ماتې په افغانستان کې تعقیب کړي. آریانا نیوز لیکلي چې ښاغلي بهرامي په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې غیر مستند او غیر منطقي بللي او له نوموړي غوښتي چې د ارادې د افغانستان دولت ته مستند اسناد وړاندې کړي. خو د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا د ایران له لورې په افغانستان کې نامنیو ته لمن وهل تاییدوي او وایي چې ایران له دې لارې غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو مخه ونیسي.
بدون شک چې ایران په افغانستان کې خپل مداخلات لري، څو د بند بخش آباد جوړ نشي، څو د غټ بندونه د اوبو د سلما او د کجکی د بندونه جوړ نشي، د ټاپي پروژه لته عملي نشي، او دوی خپل ګډاګیان هلته لمسی او امکانات پیسې هر څه ورکړي، څو اسات نه هم نشي او د دوی په نفع کارو.
ایران چې په کراتو د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن شوی، له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش د حضور په اندېښنه خودلې او د روسیې تر څنګ د دغې ډلې زیاتېدونکي فعالیتونه د سیمې لپاره ګواښ بللې. که څه هم ایران د افغانستان په نامنیو کې لاس لرل په ځلونو رد کړی دي، خو په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي او د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی وایي ایران له مختلفو لارو هڅه کوي چې په افغانستان کې نامنیو ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې امنیتي ادارې د داعش د وسلوالې ډلې فعالیت هم د امنیت لپاره د تهدید یو بل اړخ ګڼي. د ننګرهار په ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې د داعش د فعالیتونو رپورټونه په مکرر ډول خپاره سوي دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې له ننګرهاره د خپلو فعالیتونو لمن په کونړ او نورستان ولایتونو کې خوره کړې ده. ناجیه ساپی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په ختیز، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د یو شمېر استازیو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سخی مشواڼي وویل، له ننګرهار وروسته اوس داعش ډله په کونړ او نورستان کې په پراخه کچه جلب او جذب کوي. ښاغلي مشواڼي د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نورستان یو داسې ولایتونه دي چې د دې لغمان ته، د دې بدخشان ته، او د دې کاپیسا او پنجشیر ته، او حتی د نورو ولایتونو ته د دې سرونه لګېدلي دي. چې اندېښنې دا دي چې شمالي ولایتونو ته به هم په زیات تعداد هم د دې لارو نه دوی ځان ورسوي.
بلخوا د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سیدالله پاینده زوی هم ورته اندېښنه لري او وایي، د نورستان جغرافیوي موقعیت ته په کتو داعش ډله هڅه کوي چې دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي او له دغه ځایه خپل اهداف په اسانۍ تعقیب کړي.
مخالفین هم کوشش کوي چې دغه نورستان اراضي ته په کتو سره چلته اراضي ډېر زیات مغلق او پیچیده او کوزار او داسې جنګلزاره سیمه ده.
دی وایي که څه هم په دې ولایت کې د داعش پوځي فعالیتونه نه دي محسوس شوي، خو د دوی د معلوماتو له مخې په فردي ډول یې د دې ولایت په کامدیش، برګمټال، وایګل او عامه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې جلب او جذب پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی، پکې ویل شوي چې داعش په 1395 لمریز کال کې یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود، خو په 1496 لمریز کال کې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و نورو ولایتونو ته پراخ شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه شان راغلي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دو چنده شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسېږي. په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه که څه هم اوس د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په نظر اخیستو نه توانېدو، خو د کونړ د ولایتي شورا یو غړي محمد صافي څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې داعش ډلې خپل بیرغونه پورته کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دغې ډلې فعالیتونه مني، خو وایي پر ضد یې پراخ عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په هر ځای کې چې پخوا داعش موجود و موږ یې شمېر کم کړی دی. موږ له خپلو خلکو سره په ګډه د داعش د لویو فرهنګي توپیرونو ته په کتو چې لری اقدامات کړي دي، او په یقین سره ویلی شم چې د داعشیانو شمېر مخ پر کمېدو دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن د تاشکند په کنفرانس کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي غنی وویل، که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د دې ډلې شاوخوا زر وسلوال وژلي، خو لا هم په دې هېواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه محمد انور سلطانی که څه هم د داعش ډلې فعالیتونه د جدي اندېښنې وړ نه ګڼي، خو وایي که دغه وسلوالې ډلې فعالیتونه او تحرکات په هر کچوي د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت جدي هڅې وکړي سو دغه فعالیتونه نور هم پراخ نشي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامی عرمه د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم. دا د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د نادعلي ولسوالۍ چې اوس فعاله شوې ده، مخکې جنګو د 2 کاله بنده وه، تقریبا 300 تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلې دي. او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي، نو درته به بازار څخه دا دیانه ته راسي او کان څه چې بیرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلې دي. نو دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما غوښتنه ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا چې د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د څوارلسم ټولګي څخه پر شوي دي، څوارلسم ورشتو څخه، د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي، درملمین شاخې کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي او دا زمینداری نور ولایتونو ته هم وغځېږي. خو پکتیا څمکنې ولسوالۍ کې ډېره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
تاسی دا ازادي رادیو د نن ورځې ورستی یو خبری مجله اوري، تر دې یو ورستی یو بل خبری مجله لرو چې هغه بم دېش تقریبا بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلې جنو. که وخت لري په همدې موج کې پاته سي، په دې خبرونه کې به ورستی واوري چې نن د روسیې د سایبیریا په کمروف شار کې زرهاو کسانو مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د شار چارواکي بدل سي، ځکه دوی وایي چې هلته د یکشنبه پر ورځ په یو سوپر مارکیټ کې د اور تر لګېدو وروسته چارواکي ونه توانېدل چې خلک په وخت د اور له لمبو څخه راوباسي. خو تر هغه مخکې به ورسو ډیری اسماعیل خان ته، په ډیری اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ چې په پاکستان کې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه کوي غونډه کړې وه. د ازادي رادیو خبريال ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
دا ژغونه د پښتین ژغورنې غورځنګ د هغو ملاتړیو دي چې کومو تېره ورځ مازیګر مال په ډېره اسماعیل خان کښې احتجاجي لاریون کولو او د خپلو ګرفتار ملګریو د خوشي کولو سره یې نورې غوښتنې هم کولې. د لاریون په ورستون کښې د دغې غورځنګ یو مشر اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته د دغې احتجاج وجه په دا رنګ بیان کړه.
کیم چې گرفتار شوی دی پونک چې عارف وزیر دی او کیم پولیټیکل محرر انور وزیر چې د خپل نکرینا لری کړی دی او ورسره سلیم جعفر چنی والا شوی دی. دا مطالبه کی چې د کیم ناجایز اف آی آر شوی دی، گرفتاری شوی دی او متل شوی دی کاسو دادا واپس بحال شي. میش نن وروته دی میش د پاکستان په اینو په قانون کې نه د خپل حقوق د تحفظ خبره کی، د خپل د ژوند ژغورن خبره کی، د میش د وطن او د بچونو د تحفظ خبره کی، میش په عین مطابق د خپل د برابرولي حق خبره کی چې
گومل یونیورسٹی سے دے پشتین غرزنگ یو طالب علم شفیظ سلماسود وویل
چې کیما د میش احتجاج وو دا په ټول پاکستان شکل شوی او دا احتجاج نن په ډی خان شه هم وشو. په لوی دا سره ځوانون مشهورونه راتلی دي، دغه ځوانون د مشهورونه دغه غوښتنه ده چې کیما په وانک شه د میش عارف ملګری دی، ورسره انور چې کیم وزیر دی، دغه خپل نکار ناستر دی او سلیم جعفر دی، دا فوري تور پر رها کو. نن د پاکستان این ترخون دے چکلانا میش پل حقوق غوری میش تخ پل حق نمیلا ویجی.
دلیاریون پا وقت پشتانو زوانانو رنگ رنگ شوارونا ورکوال او دے دیر اسماعیل خان مدبواتی کوٹے پا مخومخی دا غرا هم وکڑا چکا سرکار دے دوی پا غشتانو غوش و نگر آوان دوی با بیاخ پل اتجاج تا نور دوام ورکی. سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، دیر اسماعیل خان.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روسیې په کمیروف ښار کې چې د یکشنبه پر ورځ په یو سوپر مارکیټ کې اور ولګېد او د څلوېښتو ماشومانو په ګډون شپېته تنه پکې مړه سو. د اور لګېدو له امله او ګڼ شمېر نور خلک زخمیان سو وسوځېدل. نن زرهاو کسانو مظاهره وکړه او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د ښار چارواکي دې بدل کړي، ځکه دوی دا کوله چې چارواکو غفلت کړی وو او د خلکو د ژغورنې لپاره یې عاجل کار نه و کړی. د روسیې جمهور رئیس نن هلته ورغلی و. نور جزئیات په اجمل ان وړاندې کړي.
په روسیه کې د کیمروف ښار په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدنې مرګونې پیښې په دې هیواد کې خلک غوسه کړي. د دې ښار زرګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د دې اور لګیدنې په اړه یې د شتو پوښتنو د ځواب او د سیمه ییزو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د یکشنبې د ورځې په دې اور لګیدنه کې د څلوېښت ماشومانو په شمول څلور شپېته کسان ووژل شول. د خلکو یوه لویه ډله چې په پیل کې شمیر سلګونو او وروسته څو زرو ته رسېده د سه شنبې په ورځ د ښار په هغه میدان کې راټول شول چیرې چې تر دوی لږ مخکې سهار مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو مجازات ژمنه وکړه چې غفلت یې د دې پیښې د رامنځته کېدو سبب شوی. د روسیې ولسمشر د سه شنبه په ورځ سهار د پیښې سیمې ته ورغی. د دې لوی سوداګریز مرکز مخې ته یې ګلان کېښودل او د پیښې قربانیانو ته یې درناوی وړاندې کړ. ولسمشر پوتین وویل: ښاغلی پوتین وایي، غواړم ووایم چې ټول هیواد له تاسو سره غمجن دی. غواړم د دې حادثې د قربانیانو کورنیو ته د زړه له تله او صادقانه د تسلیت مراتب وړاندې کړم.
او د ازادي راډیو د دې خبرونې په وروستیو څو ثانیو کې باید درته ووایم چې د فوټبال د آسیایي کپ د سیالیو لپاره د غوراوي په لوبو کې نن افغانستان کمبودیا ته ماته ورکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. د ازادي راډیو څو اورېدونکو پر 1314 شمېره باندې د افغان بیسیم ټلیفون پیغامونه راستولي دي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي، ولسمشر اشرف غني دي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي خو په اوسني معاش د یو کور گزاره نه کیږي. د ازادي راډیو یو بل اوردونکو حکمت الله حماس د هلمند له نادری ولسوالۍ د لشکرګاه د برید عاملان شیطان او لیکي چې